برنامه حق من با ما همراه بودید. برنامه ها...
په افغانستان که ده مزدیگر تلور بجی شوی ده ازادی رادیو ده اخپراوانه تمو زنوری هرکلای که و مخیر ده چه ده اخپراوانه ده مطالبو بشپر معرفی وکم پایل ده سات په خبرونو که و راپور نوای چې د پاکستان د پاوز درویش سرتیری په دیره اسماعیل خان کې په یو برید کې وژل شوی. امنیتي چارواکو او سیمه ییزو سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل برید په درابند سیمه کې شوی او مسؤلیت د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې اخیستی دی. د درابند پولیسو مشر محمد عدنان د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل نن سهار وختي لومړی یو ځان وژونکی برید وشو او ورپسې نښتې وشوې چې په نتیجه کې درویش سرتیری وژل شول. د درابند پولیسو د تاڼې مشر زیشان اقبال مشال رادیو ته ویلي پیښه هغه مهال وشوه چې پوځیانو د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته غوښتل په دې سیمه کې پوځي عملیات وکړي. درابند ډیره اسماعیل خان په 15 کیلومترۍ کې د بلوچستان په لویه لاره ناامنه جنوبي وزیرستان ته نږدې پرته سیمه ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د قطر او ملګرو ملتونو له چارواکو او یو شمېر افغانانو سره په دوحه کې د خبرې ګټورې وې. تام وست نن پر ایکس شبکې افغاني ټویټر کې په یو بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې د ګډو ګټو له هغې ډلې د زده کړو د کډوالو د خوندیتوب او بشري اړتیاو په اړه د خبرې پای ته رسېدلې. ښاغلي وست د قطر له صدراعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی څخه له افغانانو سره په تېره بیا په تعلیمي برخه کې د مرستو له کبله مننه کړې. وست وایي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو له چارواکو سره هم خبرې وکړې او هم داراز له هغو افغانانو سره ولیدل چې په افغانستان کې د ښځو نارینهو نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره هڅې کوي. وست په وروستیو ورځو کې قطر او د سیمې نورو هیوادونو ته سفر پیل کړی چې په ترڅ کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. د امریکا متحده ایالات وایي په افغانستان کې د تروریزم د بالقوه ګواښ له اړخه لا هم اندېښنه لري او له طالبانو غواړي چې اجازه دې ورنه کړي چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر دا خبره پرون په واشنگټن کې د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا د ولسمشر بایډن حکومت په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو له وجې اندېښنه لري. میلر همداراز وویل دا یې په زغرده ویلي چې امریکا له لرې هم د تروریستانو د ځپلو لپاره د برید توان لري، خو بې له شکه تمه لري چې طالبان به اجازه ورنه کړي چې افغانستان د پخوا په شان بیا د تروریستانو په مرکز بدل شي. د ملګرو ملتونو د جرمونو او وبخښې په نړۍ کې د مخدره موادو د ستر تولیدونکي په توګه د افغانستان ځای میانمار یا پخوانی برما ونیو. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې یو ان او ډي سي په نوي راپور کې نن خبر شوی ویلي په افغانستان کې چې تیر 2022 کال په 233,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی او سږ کال د کوکنارو پر کښت د واکمنو طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو په ترڅ کې کوکنار کم شوی او په څه کم 19,000 هکتار ځمکه کې کرل شوی دی. خود ادارې ویلي چې په میانمار کې وروسته درې کلونه د کوکنارو کار پر لپسې زیات شوی. په جنوبي آسیا کې د مخدره موادو د سروې په اړه د دې ادارې په دغه راپور کې ویل شوی چې په میانمار کې چې تیر کال د کوکنارو کار 30% زیات شوی او سږ 2023 کال 18% نور هم زیات شوی او په 40,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی دی. د دغه راپور له مخې له 2002 میلادي کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې میانمار په نړۍ کې د مخدره موادو د ستر تولیدونکي په توګه د افغانستان ځای نیسي. د راپور له مخې د 2001 کال په وروستیو کې چې امریکا د طالبانو لومړۍ واکمنۍ ته د پای ټکه کېښود په افغانستان کې د کوکنارو کار نږدې صفر ته رسېدلی و. اسرائیل نن یو ځل بیا د غزې په ترانګه کې هوایي حملې پیل کړې. اسرائیل له دې مخکې ویلو چې په غزه کې د عملیاتو په نتیجه کې د حماس سخت دریځ ډله لمنځه تلو ته نږدې شوی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د تروریستي ډلې په توګه پیژني. په عین حال کې د بشري چارو مسؤولې ادارې اندېښنه لري چې په دې کلابنده سیمه کې ښایي ډېر ژر ناروغي او لوږه اوج ته ورسیږي. دوی پر اسرائیل د ډیپلوماتیک فشار غوښتنه کوي څو د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. په غزه کې نن نښتې روانې دي. حماس ډلې ویلي چې دا نښتې د غزې په مرکزي برخه کې شوې دي. بلخوا عیني شاهدانو د غزې د ترانګې په جنوب کې د اسرائیل د خونړیو حملو راپور ورکړی. او له 19 کلونو د کشرو کرکټ لوبډلو په آسیایي جام کې پاکستان افغانستان ته د 304 منډو هدف وټاکه. د لوبې په چا افغانستان وګټل او سیالي لوبډلې ته د توپوهنې بلنه ورکړه. د پاکستان لوبډلې په 48 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 303 منډې وکړې. افغانستان اوس توپوهنه کوي. د 15 لوبغاړو په سوځېدو یې په 25 اور کې 109 منډې کړې دي. ازادي رادیو اوري وړاندې پر پورونو کې بو اوري چې د پاکستان په ډیره اسماعیل خان سیمه کې په یو برید کې د پاکستان د پوز درویش سرتیری وژل شوی دی. دغه برید مسؤلیت د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې اخیستی دی. دغه برید او دا چې دا کومه ډله ده په اړه د چارو لیو کتونکو سره غږیږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازي ټام ویسټ وایي په دوحه کې د قطري چارواکو په ګډون له بیلابیلو لورو سره د افغانانو د زده کړې کډوالۍ او بشري مرستو په اړه خبرې اترې کړي دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو راپورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا به هم واوري چې په غزنی کې چې ژمی را روان دی د لاندې کولو دود اوس هم شته، خو خلک وایي اوس د لاندې لپاره د پسونو او نورو څارویو ساتل ګران شوي دي.
کله چې لاندې وکړي بیا نو جګر او یو څه غوښه پخوي، بیا دوستان یا مثلا کلیوال راغواړي و ناسته کوي، نو دغه له ډېره پخوانه دود ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث هم مهروي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
روزو د خبرونه لومړی راپور ته د پاکستان پوز تایید کړی چې په خیبر پښتونخوا کې په ډیره اسماعیل خان کې د وسلوالو په برید کې درویشت پوزیان وژل شوی او څلور دیرش نور ټپیان دي. سمیزو چارواکو نن سهار وویل چې په درابن سیمه کې د پاکستان د پوز پر سرتیرو لومړی ځان وژونکي چاودنه وشوه او ورپسې وسلوالو برید وکړ. دغه برید مسؤلیت هم د ایوی نوی دلی ده ان تحریک جهاد پاکستان په نوم دلی اخیسته. نور بل احمد تکل وورو.
د پاکستان پوز وای چې پر سرتیرو نن سهار وختي د ډیری اسماعیل خان په درابند سیمه کې برید وشو. له جنوري میاشتې راهیسې دا د پاکستان پر پوز تر ټولو خونړۍ حمله ده. د درابند پولیسو مشر محمد عدنان د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې نن سهار وختي لومړی وسلوالو په چاودیدونکو موادو بار ټرک د پولیسو تانې ته دننه کړ او وایلو زو. د پاکستان پوز په یو بیان کې ویلي دي چې له چاودنې وروسته شپږ تنه وسلوال تڼې ته ننوتل او د څلورو ساعتونو لپاره یې نښته وکړه. په بیان کې راغلی دي چې په چاودنه کې د تاڼې د ودانۍ یوه برخه هم نړېدلې ده. ویل کېږي چې پوځي ځواکونو له دې تاڼې څخه د خپل مرکز په توګه کار اخیست. د پولیسو سیمه ییزو چارواکو تایید کړی ده چې په نښته کې شپږ واړه بریدګر هم وژل شوي دي. پوځ په یو جلا بیان کې په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې د وویشتنه وسلوالو د وژنې خبر هم ورکړی. د درابند پولیسو د تانې مشر زیشان اقبال مشال رادیو ته وویل پیکا هغه مهال وشو چې پوز د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته غوښتل په سیمه کې عملیات وکړي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د سیمه د پولیسو د یو بل مشر کمال شاه له قول راپور ورکوي چې نوموړی وایي د درابند پولیسو په تانه کې له څه مودې راهیسې د پاکستان بیلابیل پوځي ځواکونه دیرو او هلته د سیمه ییزو ځواکونو په مرسته د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات کول. درابند د ډیره اسماعیل خان په 15 کیلومتره کې د بلوچستان پر لوی لاره او نا امنه جنوبی وزیرستان ته څیرمه پرته سیمه ده. د پاکستان صدر اعظم عارف علوی د حمله غندلې ده او ویلي دي چې د حمله به پاکستانی امنیتی ځواکونه کمزوري نه کړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي هم په یو بیان کې دا یو تروریستي حمله بللې ده. د دې حمله پړه نوې جوړې شوې وسلوالې ډلې تحریک جهاد پاکستان یا ټي جی پی په یو بیان کې منلې ده. ګومان کېږي چې دا ډله به د پاکستانی طالبانو د تحریک ٹی ٹی پی یا وڅنګوي. د موقت صدر اعظم انوار الحق کاکړ په ګډون د پاکستان غنو چارواکو ویلي دي چې ډیری وسلوالې ډلې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حمله کوي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې دي او ویلي دي چې پاکستان د خپلو ناکامیو پړه د افغانستان غاړې ته نه اچوي.
و هم ورده چه ده پاکستان پاوستایید کرده چه پخیبر پختون خواه پا دیره اسماعیل خان که ده وصلوالو پا برید که در ویشت پاوزیان وجل شوی او چلور دیش نور تپیانده. ده ازادی رادیو ده مشال چانگی ایدیتور داود خطکم دلتا پا ستادیو که رسرده خطک سب خبروانه تا خراغ لاست. څه فکر کوئ چې ویل کېږي دا برید لوی برید دی او په جزئیات که څه هم په راپور کې مو واورېدل خو په دغه سیمه کې چې سوی دی آیا له دې مخکې هم دې سیمه کې داسې بریدونه شوي وو؟
مننه نوري صاحب. بالکل حتمن لکه څنګه چې ریپورټ کې دا خبره وشوه او تاسو هم وې دا یو لوی یو ستر برید دی، بلکې زه به دا ویم چې سو پورې چې د پاکستان د پوز تعلق دی نو په پوز باندې په دې نږدې څو کلونو کې څومره چې دې ته تلفات شوي دي دا تر ټولو لوی برید ویل کېږي چې دی، ځکه چې تر دا وخت معلوماتو تر مخه د پوز درویش د پاکستان د پوز عسکر چې دي دا په دې کې وژل شوي دي. نو او تاسو چې څنګه ووایئ چې په دې سیمه کې نور بریدونه، نو دا سیمه داسې ده چې دا د پاکستان د جنوبي یا سویلي وزیرستان سره پوله لري، او تاسو که وګورئ نو تحریک طالبان پاکستان زیاتره عملیات چې دي غم په دغه سیمو کې کیږي، نو دلته وخت په وخت باندې دا قسمه بریدونه کیږي. خو دا تر ټولو لوی برید دی. سمو د مخکې د ډیر اسماعیل خان جیل باندې هم ورته یو حمله شوې وه.
بله، مسئولیت د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې اخیسته، دا ډله نوې ډله ده، آیا تی جه پی د تی تی پی کوم څنګه ده، یا لغه بیل شوی ده، یا وسلوال هغه شوی، یا په دې نوم نوې را څرګنده شوی؟
دې ډلې متعلق چې کوم خبرې کیږي نو هغه دادی چې دا ویل کیږي چې دا د تحریک طالبان پاکستان یو څنګه ده، خو تحریک طالبان پاکستان په خپل بیانونو کې تر اوسه پورې په واضحه دانه دی منلي چې دا د دی یو څنګه ده یا دی دی. دغه ډله په خپل باندې ځان ته یو ویان لري، یو ترجمان لري، او هغه بیانونه جاری کوي. تاسو چې سو پورې وي چې دا نوی ډله ده، هاو دا نوی ډله په دې لحاظ سره نه ده چې کنی دا نن یا سبا یا میاش یا دوه میاشتې یا شپږ میاشتې مخکې راغلي. دا ډله ډېره یو څو کاله مخکې د دې نوم رابرسېره شوی و، بیا په بلوچستان کې
دومره لوی حمله کړې و مخکې،
دومره لوی حمله دي په دې پیمانه باندې دومره لوی حمله کله نه دي کړي. یو دوه داسې شوي دي چې دا غي مسولیت دي منلې دي، خو ډېر شمیر کې نه دي شوي.
مخکې داسې ډول حملې چې شوي دي، پاکستاني چارواکو تر ډیره افغان طالبان ګرم بللي دي، تر اوسه پورې څه ویل شوي دي د دې حملې په ارتباط، یا دغه تور پر افغان طالبانو اچول شوی که نه؟
د کله نه چې افغان طالبانو په کابل باندې قبضه کړی ده، نو د هغه وخت نه چې پاکستان کې ورسره بریدونه سوا شوي دي د تحریک طالبان پاکستان، او په اول سر کې خو پاکستان حکومت او چارواکي په دې باندې خاموش وو، خو وخت په وخت به د افغان طالبانو طرف ته ګوته نیوه چې هلته تحریک طالبان کسان هلته موجود دي، او د هغه ځای نه په دې باندې حمله کوي. له دې وړاندې هم پرون انوار الحق کاکړ د پاکستان چې کوم نگران وزیر اعظم دی، هغه هم یو بیان ورکړی. په هغه کې صرف د ویلي دي چې مونږ خبرې ترې نه کوو، خو په دغه بیان کې دي افغان طالبانو طرف ته ګوته نه دي نیولې، یعنی د دې اوسنی حملې نه پس تر اوسه پورې داسې خبر نه دی. خو له دې نه مخکې یعنی سموده کیږي دوه درې میاشتې کیږي چې پاکستان خپل بیانونه ډېر توند کړي دي د افغان طالبانو په ضد.
بله، دا چې اوس تی جی پی د دغه سی لوی برید مسؤلیت اخلي، او پاکستاني چارواکو هم ویلي چې مخکې دی البته له تی تی پی سره د سولې خبرې مخته وړلې د افغان طالبانو، او هغه هم ناکامه شولې. اوس چې دا ډله راڅرګندېږي، د پاکستان موقف بل دی وروسته څه وي؟ آیا داسې انګېرل کیږي چې ممکن نورې داسې ډلې هم راوټوکیږي، او پاکستان کې به دغه د سولې بهیر یو څه پیچلی نه کړي؟
سولې بهیر فکر کوم چې هغه مخکې نه ډېر زیات پیچلی دی. د پاکستان د موجوده د پوز مشر آسیم منیر چې کله راغلی دی، د پاولنی بیان کې ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان سره به هیڅکله دې خبرې اترې نه کوي. په عین حال کې که تاسو فکر وکړئ، سمو د وړاندې د یو ځانمرګي برید ذمواري چې دا حافظ ګلبادر ډلې منلې وه، او حافظ ګلبادر هغه ډله ده چې دا په یو وخت کې د پاکستان د پوز پاغه کم چې ښه او بد طالبان دي، نو دا په خو طالبانو کې حسابې ده. حافظ ګلبادر ډلې هم دا ذمواري ومنه. اوس دا پکې ټي جی پی یعنی تحریک جهاد پاکستان دا یو نوی ډله رابرسېره شوه. تحریک طالبان پاکستان له مخکې نه دلته کې وو. د پاکستان لخوا دا بیانونه راځي اوس چې کوم نگران حکومت دی پاکستان د پاره یو بد خبره ده چې په پاکستان کې یو منتخب حکومت نشته. نو کوم چې پالیسی یا تګلار جوړیږي د اغه تګلارې مسولیت داسې څوک نشته چې هغه په خپل سر باندې والی. نو دغه د وجنه په پاکستان کې او په داسې حال کې چې اوس په پاکستان کې انتخابات هم اعلان شوي، یعنی د فبروري په اتمه به انتخابات کیږي، دا قسمه حمله زیاتې دل زه فکر نه کوم چې پاکستان به د خبرو اترو د لارې دا مسله ډیر زر په دې باندې حل بیا مومي، او لبد مرغزه دا ویلې شم چې دا حمله به زیاتې کیږي.
ډیر مننه د ازادي رادیو د مشال څنګه ایډیټور داود خټکو چې د پاکستان په ډیره اسماعیل خان کې د ورستی برید په اړه نور معلومات را سره شریکول. په دغه برید کې د پاکستان پوځ تایید کړی چې درویشت پوځیان وژل شوي او څلور دېرش نور هم ټپیان شوي. د تحریک جهاد پاکستان یا ټی جی پی په نوم یوې ډلې د دغه برید مسؤلیت اخیستی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي په دوحه کې د قطري چارواکو په ګډون له بیلابیلو لورو سره د افغانانو د زده کړې کډوالۍ او بشري مرستو په اړه خبرې اترې کړي. ټام موست په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې دا بحثونه ګټور بللی دي. هغه له قطري چارواکو څخه افغانانو سره په ځانګړي ډول د زده کړو په برخه کې د دوی ملاتړ مننه هم کړې ده. نور جزئیات د امید ظهیر مل پرپور کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځنګړې استازي وایي په دوحه کې لبیا لابیل لوریو سره د افغانستان په اړه خبري پای ته رسیدلې. توماس ویسټ نن په خپل ایکسپانډری کلی د خبري چې د افغانانو د زده کړو کډواله یو د بشری مرستو پاړوي ګټورې. د خغلی ویسټ له قوله د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن الثانی او په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر محمد الخلیفي سره خبرو کې له افغانانو سره په ځنګړي ډول د زده کړو په برخه کې د دوی لملاتړه مننه هم کړي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځنګړي استازي د حمل کلی چې د افغان کډوالو او افغانانو سره د بشری مرستو په اړه د ملګرو ملتونو د بشری مرستو مشر مارټین گریفیتس د جرمني د اقتصادي پراختیا او همکاریو له چارواکي نینس آنن د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له استازي طارق محمود او د یونامال مرسیال مارک پوتزل سره خبري اترې کړې. ویسټ د زده کړو کار او د خوځو د مشارکت په اړه د یو شمیر افغانانو سره د لیدونو او خبرو اترو خبر هم ورکړه. افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځنګړې استازي توماس ویسټ د دسمبر په 15مه د سیمې یو شمیر هیوادونو پاکستان، متحده عربی اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته په سفر راوتلی وای له مهمو شریکانو سره په ګډو امنیتي ګټو د کډوالو خوندیتوب او بیا مشتیدنی بشري اړتیاو بشري حقوقو او اقتصادي مسایلو خبري وکړي. هغه قطر ته له سفر وړاندې پاکستان ته تللی او د خپل سفر په پای کې ویلی وو اسلام آباد کې د پاکستانی پوز لوی درستیز عاصم منیر د بهرنیو چارو موقت وزیر عباس جیلانی او یو شمیر نورو چارواکو سره د تحریک طالبان پاکستان لخوا د جدي امنیتي ننګونو او همدارنګه د افغان کډوالو د خوندیتوب د اړتیا په اړه مهمه او ګټوري خبري کړې. د افغانانو د حقونو په ځانګړي ډول د افغان کډوالو د خوندیتوب بحث داسې مال د خغلی ویسټ د لیدونو د اجنډا په سر کې دی چې پاکستان لا هم په ساړي ژمي کې د دوی د ستنولو بهیر نه دی درولی. حخوا افغانستان ته راستانه شوی افغان کډوال وای بي برخليک او سړ هوا کې بیل کومي سرپنا ژوند تیروي. ننګر هار ته راستون شوی شاولي
نو دغه حکومت خواسته د خور اسلامي اسلامي امارات ته مان چیرته من سرپنا جوړ کی مشومان د مکتب راته جوړ کی د خبر مت کار ته نه برابر کی دغه ډیر افغانان نغلي ټول په خور کې لړلي پړلي د خبر خپل مالونه جداد نه سم نه لپاتې دي.
یو بل راستون شوی اکبر بیا وای دومره ځای اعلان لري چې شپه کې سبا کړی
څه پیسې ټولې پاتې شو قرضونه وا دغه تا فیرال چاین لرم او دغه پیغام لرم سرپنا نه لرم عدالته چې موږ پکې واړو.
راپورونو پر بنسټ ورستیو میاشتو کې نږدې نیم میلیون افغانان افغانستان ته راستان شوی دي. سرپنا بیړنۍ خوراکي او غیر خوراکي مرستو ته اړتیا او روغتي ستونزې له هغه لوی ننګونو دي چې راستان شوی ډیر شمیر کډوال ورسره مخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دې برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صفي الله ستانګزي ته به وښو.
میل آنلاین د هغو پخوانیو افغان ځانګړو ځواکونو په برخلیک باندې یو مقاله خپره کړې چې له پاکستانه بیرته افغانستان ته د استول کېدو له خطر سره مخ دي. د مقالې له مخې شاوخوا 200 افغان ځانګړي ځواکونه چې د برتانوي ځواکونو سره یو ځای جنګېدلي وو او د جمهوریت په سقوط سره پاکستان ته تښتېدلي اوس بیرته د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته لیږل کیږي.
د مقالې لیکوال زیاتوي دا چې اوس پاکستان افغان کډوال خپل خاوري باسي د اندېخنی هم ورسره زیاتې شوې چې پخوانی ځانګړي ځواکونه ممکن د طالبانو لخوا شکنجه او وژل شي. یو شمېر افغان پخوانی ځانګړي ځواکونه په برېټانیا باندې په دې ورستیو کې نیوکې زیاتې کړي چې په خپل ژمنو عمل نه دی کړی او دوی برېټانیا ته نه دی وړي. برېټانوي پوځي مشران هم دې ټکی ته متوجه دي او دغه افغان ځانګړي ځواکونه د انتقال په برخه کې د حکومتي چارواکو بې غوري د منلو وړ نه ده بللې. له دې ډلې میل آنلاین د جنرال ریچارډ براون خبرې راخیستې چې یو وخت پاون سن کې د برېټانوي ځواکونو قمندانو خغلی براون له بی بی سی سره په خبرو کې د افغان ځانګړو ځواکونو د انتقال په برخه کې ځنډ او نه پاملرنه یو خیانت بللی او ویلي دي دا کار به د هغو خلکو د ځان په قیمت تمام شي چې له برېټانیا سره یې اوګه په اوګه جګړه کړې ده. د امریکا ملي عمومي راډیو این پی آر سره تړلې ډبلیو بی ایس شیکاګو خپرندوی د یوې داسې وړې افغان ماشومې په اړه مقاله خپره کړې چې ژبه او غوږونه کار نه کوي. دا شپږ کلن نجلۍ چې محبوبه نومیږي په 2023 کال کې امریکا ته په رسیدو د مقالې له مخې له ګڼو ستونزو سره مخ وه. لومړی دا چې په دې واړه عمر له خپل اصلي وطنه کډواله شوه او بیا په یو نوي محیط کې هر څه ورته پردي ښکارېدل. د محبوبې پلار وایي په ډېرې سختۍ به په خبرو سر خلاصېده او کله کله به چې دوی د محبوبې په خبرو نه پوهېدل نو هغې به ژړل یا به چیغې ویلې. د محبوبې پلار په خپلو شته امکاناتو ځینې عکسونه کاږلي وو چې د لوږې، تندې یا نورو اړینو مسایلو څرګندونه یې کوله او محبوبې به هغه کارول. وروسته چې محبوبه د اشارې ژبې ځانګړي ښوونځي ته داخله شوه هلته هم په ډېرې سختۍ مخته تله. د محبوبې استادانو ویلي دې وړې نجلۍ د اشارې ژبه نه وزده. د محبوبې استادانو کرار کرار ځینې شمېرې او عکسونه هغې ته وښودل او بیا یې هڅه وکړه چې د اشارې په ژبه یې پوه کړي. اوس د محبوبې استادان خوشحاله دي چې هغه د اشارې ژبې په اساساتو پوه شوې او خپلې اړتیاوې او خبرې د لاسونو او مخ په حرکاتو باندې کوي. د محبوبې پلار وایي د خپلې لور د پرمختګ لپاره ډېر خوشحاله دی او هیله من دی چې لور یې لا زیات مخته لاړه شي.
ازادي راډیو اوري په غزنی کې چې ژمی را روان دی لکه د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د لاندې کولو دود اوس هم شته. خو د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې اوس د لاندې لپاره د پسونو او نورو څارویو ساتل ګران شوي دي. نور په دې راپور کې
رحمت الله د غزنی ښار شمال لویدیځ لور ته د څارویو په ګنج کې ولاړ او د لاندې کولو لپاره پسه اخلي. رحمت الله وای نور کلونه به د لاندې لپاره پسنه ساتل خو سش کال نه دي ساتلی. نو مولای زیاتوي دغه دود له پلار او نیکه څخه ورپاته دی.
لاندې دغه وخت را شروع دي چې کله مثلا بازارونه بلری او خلک بډیر بازارات لاسرسي نه درلود نو د دې په خاطر چې ژمه په ډول باندې تیر کړو بده یو پس یا مګ حلالول د لاندې په شکل باندې ولې لغه ورسره دوت پات سوي در تر دې وسه پوری بل خصوص په غسړو ولایتو کې مثلا غزنی ده مثلا نور ولایتونه دي چې سرتسيره دي هغه کې لاندې زیاتره کیږي د لډیر په خوا پات سوي د دوت وسه هم دغه دوت هم د سره روان دي.
لاندې کول د افغانستان د سړو سیمو له پخوانی دودونو څخه یو دی. د دغه سړو سیمو خلک د کال له پیله له خپل توان سره سم یو دوه درې او یا تر دې ډېر پسونه ساتي او بیا یې په مونی کې حلالوي چې د ژمي په سړو شپو کې غوښې وخوري. خو د لاندې کولو په ورځ څه کوي؟ دلته د بیلابیلو سیمو جلا جلا رواج نه دی. د غزنی قرباغ ولسوالۍ محمد ناشر د خپلې سیمې کیسه کوي.
د لاندې په موسم کې کله څوک لاندې کې په کلیو بانډو کې د لپخوا هم دغه رواج دی او دود پاتې دسي. کله چې لاندې وکي بیا نو جګر او یو څه غوښه پخوي، بیا دوستان یا مثلا کلیوال راغواړي و ناسته کوي. نو دغه له ډېره پخوانه دود د اوس هم په ډېری مناطقو کې دغه دود شته خو د پخوا پرتله باندې اوس څه کم سوی د مخکې دغه دود ډېر و.
نه یوازې دا چې د لاندې لپاره یوازې موږان حلالېږي بلکې ځینې کسان نور څاروي هم حلالوي چې په ژمي کې غوښې په اسانه پخیږي. بیا هم رحمت الله
په وس پورې تعلق درلود، هغه څه چې به مثلا ښه وس درلودل دوه درې پسونه بیا حلالول. دې تر څنګ دغه سیمې کسان مې هم لیدل دي چې د وښ بچی موږ هغه عامه اصطلاح کوی جونګی ورته وایو، نو هغه هم حلالېده. اته کوم بعضی کسانو به داسې تنکی سخوندر حلالول د لاندې په ډول باندې، کوم مثلا یو داسې ډنګر پسه به ورسره حلالول دغه تر څنګ به د خوندر لاندې هم کول، نو دا به مکس کول به بهترین خوند درلود.
ډیری خلک په دې باور دي چې اوس د لاندې میلمستیا د لاندې تر لړمونه او یا غوښ پورې محدود نه، بلکې اوس په دغه میلمستیا کې نور ترتیبات هم نیول سوي وي. بیا هم محمد ناشر
او فرق یې له پخوا سره د لاندو دغه د میلمستیا او دغه داسې مثلا نور کله پخوا سی به لاندې کېدل صرف هغه په مسله موږ ورته لړمون وایو یا جګر،
دغه په خیا د لوس نو ډیر شان ور سره مثلا وریځي خورما او شیروا یا دغه نور فیرنی او مربا دغه شان اوس فیرنت کې اضافه شوی په دا اوس وخت کې د لاندو په موسم کې د لاندو په ملمسیا او مړیو کې
ځینې کسان د لاندې کول د کورنیو دوستانو خپلوانو او خواخوږو ترمنځ د لیدو کتو یوه بهانه هم بولي چې بیا د واورو او سختو یخنیو له امله د دوی ترمنځ د دغه لیدو کتو لاره بندوي. د غزنی ښار اوسیدونکي حمیده وایي دلته د سړو تر څنګ د لاندې مېلمستیا ته ځینې ښځینه مېلمنې هم راغوښتل کېږي. حمیده وایي دغه مېلمنې خورلڼې د هغوی میړونه او د خسرګنۍ نور غړي هم پکې شامل وي.
داسې لاندې کېږي په دې کې نه یوازې میلمانه سړي میلمانه راغوښتل کېږي بلکې دې تر څنګ ښځینه میلمنې هم راغوښتل کېږي. په هغه کې خورلنې خپلوان ټول سره یوځای کېږي میله جوړوي.
پخوا به د لاندې پسونه د لیندۍ میاشتې په وروستیو کې حلالېده خو اوس دا کار مخکې او دا لړم میاشتې په نیمایي کې کېږي. دلیل یې دا وي چې اوس موسم تود شوی که ناوخته حلال چې غوښه یې دربجنه کېږي. دغه دود که څه هم چې د پیل وخت یې نه دی معلوم خو د افغانستان په ځینو کلیوالو سیمو کې د ژمي له سړو مخکې خلک یوې دودیزې کورنۍ میلې ته تیاری نیسي. دا لاندې د غوښې انتخاب په ژمي کې د اړینې انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره یو مناسب او منطقي دود ښکاري. په ژمي کې په تیره بیا پخوانیو وختونو کې چې درنې واورې به ورېدې د نارینهوو یو عمده کار له بامونو او لارو څخه د واورو پاکول و چې دا په خپله کافي انرژي ته اړتیا لري او د لاندې غوښه عموما دغه ډول تیاره انرژي بلل کېږي. خو د دې تر څنګ لاندې بیا هم د لرې پرتو سیمو وګړو لپاره د خوشحالۍ یو فرصت برابروي چې نور دنیایي جنجالونه پرې هیر او د ژمي د هوسایۍ موسم پرې ولمانځي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې یو این او ډی سی افغانستان له میانمار وروسته د مخدره موادو ستر تولیدونکي بلل. یعنې په دې معنی چې میانمار یو پخوانی برما له افغانستان څخه مخکې شوی دی. په دغه نوي راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوی په افغانستان کې چې تیر 2022 کال په 233,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی او سږ کال د کوکنارو کر پر کرخ د واکمنو طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو په ترڅ کې کم شوی او په څه کم یولس زره هکتار ځمکه کې ان کوکنار کرل شوی دی. خو دې ادارې ویل چې په میانمار کې وروستي درې کلونه د کوکنارو کر پرله پسې زیات شوی دی. په جنوبي اسیا کې د مخدره موادو د سروې په اړه د دې ادارې په دغه راپور کې ویل شوی میانمار کې چې تیر کال د کوکنارو کر 33% زیات شوی او سږ 2023 کال 18% نور هم زیات شوی او په 40,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی دی. دغه راپور له مخې له 2002 میلادي کال رئیس دا لومړی ځل دی چې میانمار یا پخوانی برما په نړۍ کې د مخدره موادو د ستر تولیدونکي په توګه د افغانستان ځای نیسي. د راپورونو له مخې د 2001 کال په وروستیو کې چې امریکا د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود په افغانستان کې د کوکنارو کر نږدې 0 ته رسېدلی و. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو سره ډیری بزګر چې په خپلو ځمکو به یې کوکنار کرل او اوس له دې کښته منع شوي وایي. د بدیل معیشت په برخو کې ورسره نه ادارو او نه هم حکومت لازمه مرسته کړې ده. د یو شمیر بزګرانو څرګندونې به واورو.
نو اوس خو بیا خبره یې واده څوک هېڅ نشي ورسره ویلی. یو سړی د نن نور خلک ستا نه بله یوه خوا چې دوی ارسامر وکړي هغه به وړې چاره نه لري. وکړې موږ ته ویل چې ماښام ډوډۍ مه خورو نه خورو نو بره څوک مجبور یي هغه ته ناستې
راغلي وایي دا خدای پر وجه دغه را پرېږدي. دغه ما بېخي خواري پکښلې ده په پورو په دارو په خواري سړی دا به یو شی سي راته دا سرای زه هېڅ نه لرم د خواري شی. هغه دوی باره ولیا جاڼې موږ ته همر سوی دی موږ د بل تر همر لاندې
موږ خو نه مزرۍ ته احتیاج و بېکاري بېکاري ده. پروش کال ډېر مزرۍ په بجې کې زموږ ته راسره په نیش کې ډېر نیشکه راسره شاشکادي څوک لنه ستاسو.
د یو شمیر بزګرو څرګندونې مو واورېدې چې وایي د کوکنارو له کښت څخه منع شوي خو د بدیل معیشت په برخه کې هم ورسره لازمې مرستې نه دي شوي او دوی اقتصادي او نورو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماشام لشپرو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مه هیروئ. خو تر هغه مخکې په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. راپورونه وایي چې د پاکستان د پوځ درویش سرتیری په ډیری اسماعیل خان سیمه کې په یوه برید کې وژل شوی. امنیتي چارواکو او سیمه ییزو سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل برید په درابند سیمه کې شوی او پړی د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې اخیست منلی ده. د درابند پولیسو مشر محمد عدنان د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل نن سهار وختي لومړی یو ځانوژونکی برید وشو او ورپسې نښتې وشو چې په نتیجه کې درویش سرتیری وژل شوی دی. دغه راز پوځ ویلي چې په دې برید کې له شلو زیات پوځیان هم ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست وایي چې د قطر او ملګرو ملتونو له چارواکو او یو شمېر افغانانو سره په دوحه کې د خبرې ګټورې وي. ټام ویست نن پر ایکس شبکې افغاني ټویټر کې په یو بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې د ګډو ګټو له هغې ډلې د زده کړو د کډوالو د خوندیتوب او بشري اړتیاو په اړه د ده خبرې پای ته رسېدلي. ښاغلي ویست د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی څخه له افغانانو سره په تېره بیا په تعلیمي برخه کې د مرستو له کبله مننه کړې ده. د امریکا متحده ایالات وایي په افغانستان کې د تروریزم د بالقوه ګواښ له اړخه لا هم اندېښنه لري او له طالبانو غواړي چې اجازه دې نه ورکوي چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر دا خبره پرون په واشنگټن کې د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا د ولسمشر بایدن حکومت په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو له وجې اندېښنه لري. میلر همداراز ویل دا یې په زغرده ویلي چې امریکا له لرې هم د تروریستانو د ځپلو لپاره د برید توان لري، خو بې له شکه تمه لري چې طالبان به اجازه ورنکړي چې افغانستان د پخوا په شان د بیا د تروریزم په مرکز بدل شي. اسرائیل نن یو ځل بیا د غزې په ترنګه کې هوایي حملې کړې. اسرائیل له دې مخکې ویلو چې په غزه کې د عملیاتو په نتیجه کې د حماس اخدریز ډلې له منځه تلو ته نږدې شوې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د تروریستي ډلې په توګه پیژني او د 19 کلونو د کشرو کرکټ لوب ډلو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ لوبه روانه ده. د افغانستان تیم اوس توپوهنه کوي. د 15 لوبغاړو په سوزیدو په 3 اور کې 104 منډې کړې. د پاکستان تیم ورته د 303 منډو هدف ټاکلی دی.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشه. 25 دقیقې بحث موزه صفی الله ستانګزه خراغ لاستویم. پر دو لوړپړو طالب چارواکو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پر سرپرست خالد حنفی او د طالبانو د علوم اکاډمۍ پر رئیس فرید الدین محمود د امریکا د خزانه وزارت یو لړ بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه په څه معنی دي؟ د کوم دلایلو په خاطر چې لګول شوي؟ آیا طالبان به په خپلو دریځونو کې له دې وروسته څه نرمي راولي؟ دا او اړوند مسایل په دې 25 دقیقې بحث کې سره څېړو. د امریکا خزانه وزارت په خپل اعلامیه کې زیاته کړې چې د طالبانو دغه دوه چارواکي د بشري حقونو په جدي سرغړونو له هغې ډلې د نجونو او ښځو د تعلیم د مخنیوي په برخه کې په اقداماتو کې ښکیل دي او په همدې خاطر بندیزونه پرې لګېدلي دي. په دې موضوع له خپلو میلمنو د پرزیدلی جمهوری نظام د کورنۍ چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی او د سیاسي چارو شنون کې ښاغلی سید ذاکر شاه سادات سره بحث لرو. د برلین د ICD پانتون استاد ډاکټر محمد اساق اتمر هم ژمنه کړې که ممکن و هغه هم بحث ته راغواړو. ښاغلی جنرال جلیلی، لومړی له تاسو غواړم وپوښتم، د امریکا د خزانه وزارت په اعلامیه کې د طالبانو د دغو دوو چارواکو لپاره د په اصطلاح یا سو کالډ کلمې دوه وار کارول شوې دي، دا په څه معنا او د امریکا هدف له دغه سي بندیزونو نه څه کېدای شي؟
قدرمند سنګزه سید تاسو ته سلام او نوړه کوم، تاسو د لارې او تاسو د صفول لارې ساتي ټول موږ له تا او او دې نو کته وه ورو ورو ته چې هڅې دې په سلام نو باندې معزما او وایم چې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته او روغتي او قدیم د لوی دغه په وخت او قدرمند سید قدرمند سنګزه سید پوښتنه په ځواب کې زدا سي انګیرنه لرم چې زه شخصا په خپل د امریکا د اوسنۍ د دغه د اوس مخال د پالیسی سره همغږ نه یم. دا چې د امریکا د حکومت لخوا یا د امریکا د یو ځانګړې د وزارتونو لخوا نه چې په بعضې چارواکو باندې بندیزونه لګول کېږي، دا په دې معنا باندې نه ده چې امریکا غواړي په طالبانو باندې یو نوی فشار راولي. په دې چې خالد حنفی او فرید الدین محمود د طالبانو د حکومت یا د طالبانو د حاکمیت دوه ګټي دا ټولې چارواکي دي، آیا دوی په خپله کولی شي دغه اوسنی کوم دریځ چې امریکا ورته وایي چې مثلا د ښځینهو د کارونو او د ځیرکیانو او د ښځینه د مکتبونو د بندیزونو له امله د دوی باندې چې دوی سخت دریځه دي او اجازه نه ورکوي چې مکاتب او مکتبونه خلاصې شي او بیا هم په نورو مسایلو کې، آیا د خالد حنفی او د فرید الدین محمود دا د دوی خپل شخصي پرېکړه ده او تصمیم دی یا دا چې د دوی خپل نور هلته مشرتابه لري او دوی د خپل د مشرتابه د دستورالعمل په بنیاد باندې دوی دغسې دریځونه په خاطر دغسې تصامیرو ته رسېږي چې غواړي په دغسې یو حالاتو کې دغسې یو پلاتفورم یا دغسې یو تګلاره ځان ته انتخاب کړي چې دوی دا بیا غواړي که امر بالمعروف دی یو کم دی اخته دی د علومو د اکاډمي نه دوی خپل مشرتابه لري، د خپل مشرتابه په دې امر په بنیاد باندې دوی دغه کارونه او دغسې سخت دریځه هماره ترلاسه کړي. نو د امریکا اوسنۍ بندیز په دغه دوو کسانو باندې دا د دوی په دوو کسانو باندې اصلا کوم تاثیر او کومه اغېزه نه لري، نو که چېرې د امریکا یقینا د خپلو دښمنو په بنیاد باندې د بشري حقونو او د ښځینو د مکتبونو د خلاصولو دپاره او د نورو سخت دریځو کارونو دپاره د افغانستان په ټولنه کې غواړي چې یقینا او په رښتیا باندې زړه له تله وزره همغږي ولري د افغانستان د خلکو سره، بیا ولې د افغانستان د اوسنۍ حاکمیت په مشرتابه باندې تحریم نه لګوي، هغه مسایل ورته په هفته کې څو میلیونه ډالر ورکوي امریکا په خپله دوی سره مرستې کوي او دا مرستې چیرته بېرته همدغه کسانو ته ځي چې دوی امریکا غواړي هغوی په خپل د تحریم په لس بیا په نوملړ کې سره وساتي.
بله مننه جنرال صاحب، ګرشي امریکا په وار وار ویل دي چې دوی د غمرست چې زی دوی غواړي یو میکانیزم لاره دا یقیني کړي چې مستقیم د طالبانو لاسته نه لوي او دا د افغانستان د خلکو سره د امریکا د بشری مرستو په توګه باندې افغانستان تاسو ول کیږي، ګرچې چې د امریکا د مرستو پر سر د څار اداري ویلي چې دوی په مرستو کې ځینې لاسونی شوي دي او ممکن طالبان ترې مستفیده شوي وي، خو دوی په دې بحث کې ویلي چې جديدي پر صورت مننه لتاسو چې نظر مراک خغله سید زاکر شاسادات مننه لتاسو هم چې راغلی بحث لتاسو غواړم د او پخت چې د امریکا د خزانه وزارت اعلامیه ورکړې په دې رابطه باندې، البته د بشري حقوقو د اعلامیې د 15مې کلیزې په مناسبت دا کار کړی او ویلي دي چې د طالبانو دغه دوه چارواکي له هغو چارواکو دي چې په پریکړو کې شریک دي، هغه پریکړې چې باعث شوي دي د افغانستان نجونې له مکاتبو پاتې شي او د بشري حقوقو په برخه کې دوی سرغړونې کړې دي. د دوی د امریکا هدف له دغه سي بندیزونو څخه کېدای شي، آیا کولی شي خپلو هدفونو ته ورسیږي په دې لارې باندې که څنګه؟
سلامونه درناوی تاسو ته او قدرمن جلی صاحب ته او تاسو د پروګرام محترم اوریدونکو ته. په ټوله کې داسې کوایم بې انصافي به نه وي چې له شروع نه تر پایه پورې امریکې دوه مخه لوبه د افغانستان سره کړې ده، اوس هم په دوه مخه لوبه باندې بوخت دی، له یوې خوا حمایت له بل خوا ممانعت، له یوې خوا مالی امکانات برابرول خلق قدرت ترسول، لبل خوا بیا چپیړې د ولس مخته نیول. دا زه نه پوهېږم په کوم الفاظ باید سړی ووایي، زه بیخي په دوی باندې حتی په دغه نړیوال سازمان باندې
بی باور شویم. اکثرا دغه د دوی کرنو ته چې په دې تیر ته د پاسه دوه کاله کې وینم او د دنه وړاندې لا د جمهوریت په دوران کې هم څو څو ځله په دې باندې ما تنقیدونه کړي وو، نو زیات هیله ترې نشم لرلی. خو زه وایم چې دوی د یو بل د خټو پوزه جوړولو په لټه کې دي او دا ډول یعنی پریکړې زه فکر کوم عقلانی هم ځکه نه دي چې هغه دوه کسه چې دوی یادوي دوی د یو یو سیستم د یو یو نظام برخه دي. د دې نظام په سر کې چې څوک تصمیم نیسي تاسو پیږي ټول پیږي چې دوی تل مدام د یو غایب شخص په نامه چې نه تر اوسه پورې چا لیدلی دی او نه چاته ظاهر شوی دی او نه څوک پوهیږي چې آیا دا شتون لري او که نه لري، فرمانونه صادرېږي. دا فرمانونه د ملا حیبت الله په نامه صادر شوي او دا دوه کسه د هغې حیبت الله خان د کابینې غړي دي چې سرپرست وزیران دي. بیا د ده تر څنګ یوازې دا دوه کسه هلته داسې نه دي که سړی ووایي چې د افراطیت خلاف اقدام کوي نو هغه افراطیون خو یوازې دی نه دي، بیا خو باید وزیر د تحصیلات عالی هم په دې لړ کې شامل وای، په دې کې باید وزیر د تعلیم د تربیې هم باید شامل وای، د ښوونې او روزنې. خو زما په اند دوی لا اوس هم غواړي دا لوبه چې اوږده کړي. قاطعیت نه څوک کار نه اخلي، که قاطعیت نه څوک کار اخیستی وای نو تر دې دمه پورې باید لا ډېر نور څه شوي وای چې نه دي شوي. او د هغه تر څنګ په عین وخت کې چې دلته دې حالت ته ګوري او دوی باندې پسه فشارونه راوړي، زه فکر کوم چې تر ده لا نور زیات مهم شیان هم دي چې ګوري چې هغه بدبخته مهاجر چې بیچاره هلته یو سرپناه لرله هغوی هم مجبور کړی شول چې دننه شه دلته، د هغو بچو که یو څه لاسرسی تعلیم ته درلودو هغوی هم بې تعلیمۍ ته راواستول. له اخوا ته چا داسې توپیرونه ته چې وینم زه نه ګورم چې داسې کوم عدالت شتون ولري، داسې یو انصاف شتون لري. دوی فقط هغه د انګریزانو په نسخه روان دي، ډبل ګیم کوي او داسې تر څه وخته پورې د دوی دا اهداف چرته پلي کېږي او څنګه دا ترلاسه کېږي زه په دې داسې شکمن یم.
مننه ښاغلی سعادت. د امریکا یوې استازی د افغانستان د بشري حقونو ښځو په برخه کې استازی رینا امیری پرون په دوه فورم کې خبرې کولې او ویل چې دا طالبان دي چې خطر نه غواړي د نجونو او ښځو د حقونو او د زده کړو کار په برخه کې د خبرو لپاره حاضر شي او سخت دریزي کوي. البته دې ملامتي په طالبانو باندې ورواچوله او ویل چې امریکا خبرداری ورکړی که دغه حقونه تضمین نه کړي او رعایت یې نه کړي نو هغه څه چې طالبان یې په لټه کې دي هغه ډېر سخت دي. او په بل بحث کې دا ویل چې یوازې د نجونو د مکاتبو خلاصول به د طالبانو سره د روابطو عادي سازي مهیا نه کړي بلکې ډېر نور مسایل شته چې هغه باید طالبان تر سره کړي. په هر صورت مننه له تاسو ښاغلی اسحاق اتمره موس وصل شو پروګرام سره. ډاکټر صاحب ستړي مه شپ خیر راغلی. د امریکا خزانه وزارت څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې په خالد حنفي او فرید الدین محمود باندې بندیزونه لګولي. دا د طالبانو د کابینې دوه غړي دي چې د نجونو د ذکرو مخالف بلل شوی دی، البته په هغه بورد کې دي چې تصمیم په دې رابطه باندې نیولای دی. څومره به مؤثره تمام شي د امریکا د بندیزونه؟
مننه تاسو ته او درنو میلمنو ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. امریکا په دغه تیر کوم چې دوی فیصله وکړه دا یوازې په دوه تنه د طالبانو په رهبري کې نه بلکې شل تنه دي چې دا د مختلفو هیوادونو لکه د روسیې د ایران د چین د شمالي کوریا همدغسې امکان لري د نورو هیوادونو په دې کې دوه کسانه د افغانستان ځینې هم دي. لیکن تاسې وګورئ دغه ډیر ساده لوحانه دی یا ډیر برخورد سطحي دی چې موږ داسې فکر وکړو چې دوه کسه د افغانستان ځینې تحریم شوي دي. په دې معنا اوس که تاسې وګورئ دغه دوه کسان ښاغلی خالد حنفي و فرید الدین محمود دوی چیرته امریکا که دارایگان لری چی دی تحریم لانده راشی دوی چیر تا امریکا تا سفر کهی چی داغ تحریم تا راشی لکه چی دوستان و بیلی دا خودی دوی یوازی دوی شخصی فکرم نده چی تاسی دا تحریمون پو دوی بانده لگوی بل تحریم دست معنا لری چی دوی زان بی تفاوت دو گرنی تحریم دا معنا چی من نور هیچ مبارزه مجادله د دغه تصمیمونو په مقابل کې نه لرو هغوی چې دغه سه موضع دغه سه تصمیمونه وو زمونږ هم تحریم شو یعنی تاسو خپل کار وکئ موږ به خپل کار وکړو په ساده ژبه چې زه تاسو ته وایم او دا د حل لاره نه ده زه فکر کوم فاجعه د دې نه ډېر وسیع ده ډېر عمیق دی که امریکا یا نور بینلی ټولنه په دغه برخه کې دوی جدي تصمیم ونیسي نو افغانستان دغه سی یو خواته روان دی چې بیا وروسته لکه د طالبانو اول ځل غوندې بیا به نړۍ وایي چې دا تهدید د افغانستان نه موږ ته متوجه دی موږ دغه خبرداری نړیوالو ته هم ورکوو ټول کسان چې دا زموږ خبرې اوري دوی ته هم ورکوو تاسې ادې چا خبره د لاس غوټه په خوله مه خلاصوئ دا هغسې یو حالت ته مه بوزئ چې بیا سبا تاسې هم ورسره په عذاب اوسئ د افغانستان ولس خو دا څلوېښت کاله کېږي چې دغه افراطیت نه په جنجال کې دي دغه اسلامي دولتونه اسلامي حکومتونه افغانان ډېر تجربه کړل او په دې نوم باندې په میلیون ها افغانان ووژل شو آخر کې بیا همدغه چا د دغه قوتونو مشران د دغه هیوادونو مشران بیا دا وایي چې دا خو موږ جوړ کړي وو دا مجاهدین خو موږ جوړ کړي وو دا طالبان خو موږ جوړ کړي وو دا خو زموږ د ګټو دپاره دوی جنګېدل بیا په نتیجه کې وګوري چې هغه اصلي قرباني څوک دی هغه اصلي قرباني افغانان دي اوس هم زه دغه خبره کوم چې په هیڅ صورت دغه خبره چې دا تحریم شو دا نه پوهېږم د دې پاسپورت بند شو دا خبرې هیڅ ځای نه نیسي او دا جوابګوی نه دی زموږ د دغه مشکل دپاره موږ دا وایو چې جدي په دغه برخه کې نړیوال امریکا او نور بشري سازمانونه په دغه برخه کې جدي اقدام پورته کړي تاسې همدا د سعادت صاحب خبرې به واورېدې صحیح خبره ده ګورې چې تاسې هغه مهاجر په دغسې یو وخت کې خو پاکستان خو طالب نه دی تاسې ولې پاکستانیان ته دا خبره نه کوئ چې تاسې په دې ژمي کې دننه په افغانستان کې چې هیڅ شی هلته هیڅ امکانات نه دی سرپناه شته نه دی نه دی کار شته نو دغه فشار تاسې ولې نه راولئ په پاکستانیانو باندې چې دوی په دغه وخت کې دغسې کار کوي
مننه کوم ښاغلی اتمر البته د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د امریکا دغه بندیزونه رد کړي دي او ویلي دي چې کوم اتهامات په دغه چارواکو لګیدلي هغه سم نه دي زبی الله مجاهد په خپل ټویټر باندې دا بیان ورکړی او په هر صورت یو بل څه هم غواړم یاد کړم ښاغلی جنرال جلیلی بیا وصل شو له پروګرام سره فکر کوم اړیکه بنده شوې وه ښاغلی اتمر او تاسو ټول په ګډه باندې فکر کوم دې نتیجې ته ورسېدي چې ډېر به مؤثر تمام نشي دغه بندیزونه مګر د افغانستان په ګاونډ کې د ایران ګڼ چارواکي د امریکا له دغه بندیزونو سره مخامخ دي د دوی بانکي راکړه ورکړه په ټوله کې د حکومت راکړه ورکړه او اقتصادي مسایلو کې ډیر زیات تر بندیزونو لاندې دي او بل اخر په څو کلونو کې دغه نتیجه ورکړې ده چې په ایران کې اقتصادي پرسوب زیات شوی دی په ټوله کې حکومت له مشکلاتو سره مخ دی او ډیر وادونه له دوی سره راکړه ورکړه نشي کولای د امریکا د بندیزونو په خاطر باندې فکر کوي کاغذ شرایط ته ورسیږي څه به کیږي او هغه وخت سریت د تاسو په نظر هیڅ کېدای شي که څنګه اوس خو پیل دی او امریکا له همدغې طریقه پیل کړی دی ښاغلی جلیلی د تاسو نظر غواړم
که چېرته موږ د افغانستان اوسنی حالات او د ایران د حکومت د رژیم سره مقایسه کړو چې د امریکا له خوا نه په بندیزونه لګېدلې په اقتصادي چارو کې په نورو مسایلو د افغانستان او د ایران ترمنځ ایران په چارواکو باندې بندیزونه لګېدرېد هلته د یو رژیم په بنیاد باندې چې حاکم رژیم خو حاکمیت لري د درېو څلورو لسیزو له دفاع په حکومت او په رژیم باندې حاکمیت بندیزونه لګېدرلې چې د هغې حکومت په چارواکو باندې هم تعویزه راشتون دی یعنی که په یو کس باندې د ایراني حکومت له رژیم له خوا په هغوی باندې د امریکې له خوا کوم بندیز لګېدلی دی. هلته د نظام او د حکومت نتوپه د ایران حکومت د تحریم لاندې دی چې ورکړه ورکړه حکومت راشه او دښته ورسره بلی. خو دغه حالت د افغانستان که د ایران سره مرسې کړو که دا څومره په دې شکل او په دې ډول باندې سره دوام ومومي د افغانستان په حالاتو باندې کومه اغېزه نه لري. پدې چې موږ تاسو ولیدل چې سوس د دې و چې دا په خپل پاکستاني او چارواکو د پاکستان د ژورنالیستانو مطبوعاتو خپل د راپورته پر بل کې چارواکو د پاکستان د خپل ځای راو شي چې د طالبانو سو وزیران پاکستاني شناختي کارتونه شناختي کړي نه پالیسي او پاسپورتونه د پاکستاني او دی په هغه پاسپورتونه باندې سفر کوي. نو چې کله د حالت او د ایران سره په پرتله کول نه قدر مې سره د دې څه توپیر لري ترې چې څنګه چې اتمه زه وګورم اشاره او کسان دا زه وګورم اشاره چې د دې شتمنۍ په کوم نوم او چیرته د دې پاسپورتونه کوم چې د چا په نوم دي خو پاکستاني پاسپورتونه لري څنګه چې د پاکستان چارواکو هم هغه ته اشاره وکړه. نو دا باندې ځنه زه په دې خاطر باندې چې د ایران سره موږ نشو پاتره کولای چې دا پر دې شکل باندې و هر څومره دوام وکړي د افغانستان په اقتصادي د افغانستان په بشري مهارت باندې دا کوم باندې تاثیر نه لري. الا دا چې اساسي ډېر دي چې تصمیم نیسي د یو منبع د افغانه تر څو چې په هغې باندې تحریر وزن شي د افغانستان سیاسي د افغانستان حقوقي د افغانستان والي د افغانستان اقتصادي او د افغانستان بشري غمیز او ناورین دغه ناورین نشو لري. کولې په یو کس او په دوو کسانو باندې اصلا تحریر کما اغیزه نه لري که چې د امریکا یقینا د افغانستان د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د ټولنې سره همغږي لري تصویر لري. نو کولی شي هغه منابع وچی کړي چې د کومې منابع نه دي تاسو ورکړي چې امریکا په خپل په دې مرسته کې د یو نه په یو ډول نه په یو ډول باندې د توفي او د کتل د تګون په پنځه باندې د طالبان سره تعامل لري.
مننه کوم جنرال صاحب.
یو نو ته وایم دمو پاتري دې د دې باندې چې امریکا او اروپا یې ټولنه نو د امریکا همغږي سیاسي او متحدین دا خبره کوي چې موږ د طالبان سره تعامل لرو. دا تعامل په خپله سره کېږي په خپل یو معنا لري چې په کوم بنیاد ته دا وی سره تعامل کوي.
صحیح مننه ښاغلی سادات. له تاسو هم غواړم وپوښتم دغه مقایسه کوکو چې د ایران وضع بالاخره په څو کلونو کې ډیره زیاته تغییر شوله او هلته خلک د بیکارۍ او د اقتصادي مشکلاتو په خاطر باندې چې یو لوی لامل د امریکا بندیزونه او چې حکومت ورسره مخ دی بالاخره مظاهرو ته راووتل په څو کاله مخکې او ډیر زیات وضعیت په ایران کې خراب شو تر دا اوسه پورې اغیز ایران زغمي. که د افغانستان د اوسنی واکمنان چې دوی هم دغه سختریزي مخته یوسي څه به واقع شي بالاخره او د امریکا له خوا هم دغه بندیزونه جاری وي؟
په حقیقت کې که زه ووایم بیا هم تر ډیره بریده پورې د افغانستان د اوسني حالاتو په حساب هغه بنسټ ایښودونکی یا هغه تپل شوی حالت مسؤول امریکا ده. تصمیمونه د نیولې دي. د طرف وو د موازي حکومت جوړ کړ په قطر کې د بغیر تضمینه بل په اصطلاح معاملې ته دننه شو چې د هغې بل تیر نظام نیمګړی هر څه چې وو د سقوط لامل شو بغیر د دې چې د افغانانو کوم خاص پام وشي افغانان نظر د پام وغورځول شو اوسنی حالت یا تپل شوی حالت هم د دې د کړنو او د دې د اشتباهاتو نتیجه ده. بنا ان دوی که اوس غواړي واقعاً چې دې شي ته په حساب ژمن دي او افغان ولس د دې حالت او د دې بې سرنوشتۍ نه خلاصوي نو خپل په هغه ژمنو باندې د عمل وکړي چې چېرته په قطر کې کړی دی د هغې د عملي کولو په خاطر باید دای سنجول شوی د بې سنجشو کړنو په نتیجه کې دغه حالت رامنځته شوی. اوس دې باید د هغې د پلي کولو په خاطر خپله هڅه وکړي چې کم نورې لارې باید د عملي کېدو په خاطر وڅاري ځکه دا نه صداقت ده او نه دا کوم نتیجه راوړلی شي موږ ته او دا ډول بیا هم فقط ما مخکې مضمونه وکړه چې خاورې وهل دي د افغان ولس په سترګو دا حقیقت نه ده. او له بلې خوانه زه بیا هم وینم چې یو ډول نور ګرایشونه هم پیدا شوي یو بل ډول خصومتونه هم پیدا شوي چې دا اوسني واکمنان شاید ځان ته دروازې تقریبا خلاصې کړي د چین سره روابط وسیع شو د ایران سره روابط پرشوي نو اوس یو ډول بل خطه هم دوی مخامخ دي او ګواکې داسې فکر کوي چې د بنسټیز کارونه چې دوی په مخ اچولي د دې لپاره هم خان درول ته فکر کوم یو څه چمتواله به د سیمې هیوادونه او څه به هم د بهر نه وي چې دا خو قرار دویم ایران ته نه جوړیږي مونږ او دا خپل د دې تیروتنه ده یعنی دا تیروتنه په دواړو دور کې کتیر دور کې د جمهوریت هغه اشخاص چې دوی وته په لپاره افغانانو باندې د افغانانو په تختور کې باندې سپاره کړ هم امریکای تصمیمونی او د بریتانیا او د دوی د متحدینو سره اوسنۍ حالت هم دوی ته په لپاره افغانانو باندې دا د افغانانو خوښه نه پخوا و نه اوس د دوی ټاکل شوی روزل شوی د لاس آلی د افغانانو ته پر شوی دي او په حقیقت کې د افغانانو خواست هیڅ کله په پام کې نه دی نیول شوی تر ټولو د مخه باید د افغانانو مشروع حق ته هم نړیوال او هم هر حاکم نظام چې باید تمکین وکړي
مننه کوم ښاغلی سعادت ښاغلی اتمر له تاسو به یو پوښتنه وکړم خو تر هغه مخکې د ازادي راډیو په فیسبوک باندې هم موږ دغه پوښتنه لیکلې او ځینو کسانو هلته هم کمنټونه کړي دي نظریات لیکلي لاغې ډلې عبدالرحمن لیکلي امریکا اوس په جهان کې یو بې اعتباره ملګری شمیرل کیږي د دې خبره البته د افغانستان جمهوری سقوطول او طالب واک تر رسول دوی اعتبار کم کړي که اوس هم غواړي طالب هر څه ته آماده کوی شي ولی دوی خپله دغه مسله کې ښکیل دي احمد ضیا غا لیکلي د څه شي بندیزونه د افغانانو کوم حقوق ته نړۍ 50 کاله لومړیتوب ورکړی دا یوازې چارواکي نه دي دا پر ټول افغانستان بندیز دی البته دا دوی کمنټونه وو ځینو نورو کسانو هم لیکلي دي خو د وخت د کمښت لپاره هغوی پرېږدو ښاغلی اتمر دغه د ایران او د افغانستان د حالاتو مقایسه چې ایران هم د امریکا په بندیزونو باندې دغسې ګډوډۍ ته ورسېد او د افغانستان خو لا پیلامه ده د طالبانو د سخت دریځ په خاطر کې داسې دوام کوي چې به کیږي او ترڅنګ دغه حقوقي الزامات دغه مسلې څومره مهمه ده د دغه سي بندیزونو کدا واځي کوي مننه
ګور یو مسله چې د ایران او د افغانستان ترمنځ ډیر فرق دی ایرانی ټولنه ډیر پرمختللې او ډیر پیاوړی داسې یو ملت دی افغانان تر اوسه پورې ډېر په مشکلاتو کې دي موږ داخل کې ډېر په دغه برخه کې مشکل لرو موږ یو موټی ملت نه یو تر اوسه پورې متاسفانه زه دا خبر کوم بل ایران د اقتصاد له نظره د هغوی عایدات په کال کې د سل لک وبخې د سل میلیارد نام د سل میلیارد ډالر نام ډېر دی نو ایران دا د معاملات لري نور نړیوال سره نور عربي هیوادونه ایران د تیلو یو لوی صادرونکی هیواد دی ایران د نفتو د ګازو صادرونکی یو هیواد دی ایران صنعتي یو هیواد دی بل دا خبره چې ایران ولس دوی رسېدلي دي تاسو ولیدل په تېر کال کې چې دوی د ماسامینې دپاره په زرهاو کسانو دوی خپل ځانونه قربان کړل دلته په کابل کې دغه ښځې چې اوس هم زندانونو کې پراتې دي د دې دپاره څوک غږ نه پورته کوي دا د طالبانو د راتګ سره چې دا مکتبونه بند شول د ښځو کارونه بند شول دا ښځې په د کابل په جادو کې څومره مظاهرې وکړلې چېرته وو دا منګه چېرته وو دا نارینه چېرته وو چې د دغه غږونو سره دوی خپل غږ غبر کړی وای او دغه مبارزه تر شا دوی ولاړ وای خو متاسفانه دا کار ونه شو نو منګه که افغانستان د ایران سره مقایسه کوو دا ډیر د ځمکې او آسمان ترمنځ فرق دی سره د دې نه چې ایران ډیر کلونه کېږي تر تحریم لاندې دی لیکن عملا ایران اوس په سیمه کې په رقابتونو کې شامل دی د روسیې سره شریک هیواد دی
خانو کاغلی اتمر د تاسو خبرو دا معلومیږي چې افغانستان ډیر زیانګاله دی نسبت د ایران مقایسه ته نو دغه سي بندیزونو دوام به بل اخره اغیز ولري او بین لري دغه پښتنه وزمه
زمالند جواب دا دی چې دا په طالبانو باندې هیڅ اثر نه کوي ځکه نه طالبان جایدادونه لري په امریکا کې نو د سفرونه کوي نه علاقه مند دی اوس که تاسو دغه فرید الدین محمود تا قرآن هم ورکی چه تا امریکا تا سفر کو علاکه دیو کی یا هنفی تا چه دا اروپا تا لرشی و علاکه لرشی بلا خبره داده چه اوزگوری خپلا فریدون دین محمود دی اکادمی علوم رئیس ده اکادمی علوم یعنی دی علوم و اکادمی ده خپلا دی تعلیم برخلاف ده نو دغه انتصاب ته تاسو وګورئ چې طالبان څه لګیا دي سرچپه کارونه کوي. هغه څوک چې هغه د تعلیم کاملا جدی مخالف ده، هغه د اکاډمي د علوم د اکاډمي د رئیس په توګه کار کوي. نو دا نظام وګورئ، دا فکرونه وګورئ، دا تصمیمونه وګورئ، دې خلکو سره تاسو څنګه ځئ د تعامل په لور، څنګه ځئ د دې په لور چې تاسو یو مشترکه ژبه پیدا کوئ دوی سره. زه دا ډیر سخت بولم، یعنی داسې فکر نه کوم که دومره نړیوال ساده فکر کی. دوی تر اوسه په دې فکر کې دي چې مونږ اسلامي حکومت په ټول نړۍ کې راولو، مونږ د نړۍ ښه خلک یو، مونږ جهاد تر آخرین کفر پورې، تر آخرین لپاره چې په نړۍ کې کفر دی زمونږ جهاد روا دی. دغه فکر سره په اوسني یویشتم پیړۍ کې تاسو څنګه خبرو اترو ته کښېنئ؟ هغه نمایندګان لکه خلیزاد چې دوی دې سره کښېناستېدل په دوه کال کې د دوی فکر دوی ونه لسته. زه د هغوی هوښیاري او ذکاوت ته حیران یم چې دوی څومره سادهګان ول چې هغه چا سره چې یو نیم کال دوی کښېناستېدل او د دوی په فکر باندې دوی پوه نه شول.
کور ودان ښاغلی اساق اتمر او ښاغلی جنرال نعمت الله جلیلی، همدارنګه ښاغلی سید ذاکر شاه سادات چې په دغه بحث کې مو له موږ سره ګډون وکړ. سلامت اوسئ.